شده باشد تا جلسه های بعدی خداوند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ میلمه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي دوی د اوربان هوکړې ته ځان ژمن بولي. مجاهد د یکشنبې ناوخته الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربان د اوسنۍ هوکړې په تړاو په ترکیه کې ناسته لري. مجاهد زیاته کړه چې د ترکیه په ناسته کې به د دې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکي د شنبې په ورځ په دوحه کې تر تفصیلي بحثونو وروسته په اوربان سلا شول او پریکړه وکړه چې د اکتوبر په 15مه به بل دور خبرې په استانبول کې ترسره کړي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال پر گاونډي هوادونو غږ کړی چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای د پر متقابل احترام ولاړو اړیکو ته مخه کړي. ملا عبدالغنی برادر دغه سرګندونې نن دوشنبه د ترکمنستان له یو سیاستوال او پخواني ولسمشر قربان قلی بردي محمدوف سره د ټاپي پروژې د عملي چارو د لیدو پر مهال وکړي. دغه دواړه چارواکي د ټاپي پروژې له پرمختګ خوښ دي او دا ورته نورې پروژې د ښه ګاونډیتوب بیلګې بولي. د ښاغلي برادر د دفتر له خوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نه لیکې کار 14 کیلومتره بشپړ شوی دی. دغه پروژه د منځنۍ آسیا ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د افغانستان پخوانی حکومت 2013 کال کې د دغې پروژې چارې پیل کړې خو عملي کار یې د ناامنۍ او نورو ستونزو له کبله په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت بیا د 2023 کال په سپتمبر کې دغه پروژه له سره پرانیسته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي دی چمتو دی چې بوداپست کې له ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین تیر اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه هنګري کې مخامخ سره کښېني. زلنسکي پرون د اکتوبر په 19مه له NBC سره په مرکه کې دا هم ویلي ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو اوسي. هغه زیاته کړې د جګړې د پای ته رسولو په موخه باید پر مسکو باندې فشارونه زیات شي. د سولې دا هڅې داسې مهال کېږي چې روسیه او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونه کوي. او د ایران قضایی قوی یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د قوم ولایت لوی سرانوال کاظم موسوي د یک شنبه په ورځ د تورن کس د هویت له افشا کولو پرته وویل چې دا سړی د شنبه په ورځ د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د موسوي په وینا تورن د تیر کال په ډسمبر کې موساد ته د محرمو معلوماتو د لیږلو په تور نیول شوی وو. د ایران قضایی قوې د اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور 2 کسان نور هم اعدام کړي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنو خلاص د یو لسم ټولګي و د لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګیو باندې ویشلې وه چې د کلک پوټکو ټولګي وو د حشرو ټولګي وو د انکبوتیه ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ ستاسو درس به د اووه نیمې صفې څخه تر 1/3 صفې پرې دوام وکړي. راځو د کلک پوټکو ټولګې لومړی پیژنو. د کلک پوټکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دا په معنا د کلک پوښ سره ده. یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډېر کلک دی او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو. دغه رقم د کری فش نه دی ځینې معمولي چونګاښان دي شرمپس دي چې دغه ټوله حیوانات دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه حسابه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني. او د دوی تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولای سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکی چې کېږي شمېرلی سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي، او دوی چې دی هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي. او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سرته رسوي. ترازو د حشرو ټولګي، د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډول کې راځي، نه ده ډیره برخه د مزکی دوی چې کړی ده تشکیل کړي د ډیره برخه کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات د انسیکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی. او د دوو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایی زنځیر کې ورته مثال د کم نباتات چې ګردات چې غذایی زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګردات چې د ګرد خپرونې کې هم دی مرسته کوي. چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري، شبوي ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي ګردشندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې به. او دغه حشرې چې دی په مختلفو ساحو کې د مزکی مثال په خوږو بو کې، په تروو بو کې، په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شکایت مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشل شوی دی، یعنی کړي جور سویدا بند بندی. او بل د نس په برخه کې چې دوی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټول په دغه برخه کې قرار لري. د دوی دوی چې دي دوه انتنونه لري چې حشرات خپل د دوه انتنونو لاري د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي او دوی دوی جوړه وزرونه ځنی چې دي دوی جوړه او ځنی هم څلور یو جوړه وزرونه لري چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یو جوړه همدارنګه ځنی نوري چې دي یو جوړه وزرونه لري او ځنی چې به دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژیان یادولای سو همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دي شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې سوي دي نه د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی سي ځینې چې دي ډېر په تیزي سره کولی سي د یو داسې خوبازې ته حرکت وکولی سي همدارنګه د اطراح لپاره چې دي دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو ویل حسي غړي او عصبي جهاز هم پکې کې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي ارزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هر کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ وی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی سي د هرې زاویې څخه شان وویني همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بشمزي حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلون چې دا د میتامورفیزس یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي چې په مکمل استحاله کې چې دی دی هګي لاروا پر دا پوره مرحله سره تر رسیدي لکه مثال موچی د پتنګ دی او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږي د هګي څخه مستقیم اول کوچنی جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسلی دلی دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي ملخان دي ځنی کوچنی خزده کې دي میژن در ټوله د دې په ډله کې راځي او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځنی پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټکی رامنځته کیږي ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراکي چې دی واشه او شنه شاندی نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یوازې سره ځینې ډېرې چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاص خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي چې دا چې دي د نباتاتو د کرنیز محصولات لپاره د یو خطر په ډول سره دي پسې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر سینې او ګیډې څخه د سر په برخه کې چې دوی دوی دوه نشونه لري انتن ته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال د رقم هیڅونه چې دوی کولای شي همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري جانبي سترګې لري چې د دوی سترګو په واسطه دوی د هرې وی څه کولای شي شان ویني او یعنی څو وجهي دي دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهي عدسی دي او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د په درو برخو ویشه سوي د چې مخکینی سینه منځنی سینه او رستنی سینه ده چې دا سینې چې د خپل بند بند او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیسټمونه چې دی، د ملخ کوم سیسټم چې دی، هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې ده هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشراتو څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نرانې دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېیمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده دوی د کوم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسوي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسوي؟ د کارګرانې ښځینه مچۍ سرته رسوي. دوی چې دي د ګلانو زوشا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیراتو وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي. او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی دغه کوم ښځینه کارګرانې چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیراتو وروسته په مثال د کستروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبې تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 12% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاتې 8.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دې سشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچېږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي، او د غوزې په وخت کې دوی خپل د استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سدي، د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي، چې د الوزتو مخکې مثال کوم کسان چې دي راولاړېږي، او د دې کوم دغه چې دی ای شوي، او د دوی دغه کوم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرم چې جوړ او صحت مند به است. شنه غلاست د ول سم توګي و دې ل سم لوسته نن ورځ لوست کې راځو موږ او تاسې ځینې غدات او همدارنګه د دوی هورمونونه پیژنو، چې دغه کوم هورمونونه چې دي زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي. په تیل وست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل، چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي، او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس ته یو اویم صفحې څخه تر 5 اویم صفحې پورې دوام کوي. تاسو نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي، چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې د مغزو په پای کې موقعیت لري، او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړښت دی، هغه د غده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی، چې دا برخه چې د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده، او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي.
د دې برخې هورمون چې د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري، او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه دغه کې ترشح کوي چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی سو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورموني توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي، او دوی چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه سوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غدې چې شې دی د ټول د نخامیه غدې په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلاطات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولی شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده، او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی دغه جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی، او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه گروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي، او کچیر د رشد په هورمون کې یا د گروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالو مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي، او کم د رشد کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته داسې معلومی چې د ماشومان چې دی په هغه په واده کې ځان رامنځته کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغو کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک یي، ډیر زیات یي، نو ځکه دوی ډیر فعالیت سرته رسي، ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکښې راښکاره سي، نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه لپاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامیه غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی دا د نخامیه غدې د مخه برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري، خو د ښځو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دی د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم، د امیو ایمیون سیستم او همدارنګه د بدن د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سترسي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي، او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسلي فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل، او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري، لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه، یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو، د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کومه اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته راځو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډول سره، دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه دخوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس ایچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي، یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس ایچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي. او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کم میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي، همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي، او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه چې کې ډېر کې، یعنی د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي. او کچېری که مش پکښې کې رامنځته شي، دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی، یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی ایچ هورمون دی. د ای سی ټی ایچ هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیه غدې د مخکینی برخې دخوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشي کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړې توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي، چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي، او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي، او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي، چې دغه د فولیکل یا اف اس ایچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړل سي، همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي، چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی، چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي. او د دې اساسي دند چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري، او د ښځو او نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي. یعنې پر دې دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي ترشو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیې غدې وروستۍ برخه. د نخامیې غدې په وروستۍ برخه کې موږ او تاسې وایو دوی چې دی د پوستیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی سو چې نخامیې شاخه هم بلل کیږي، او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زیډ ډیوریټیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دې چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین څه کوي تولیدوي. همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي، چې دا هم د چاپ واسطه د نخامې د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې موږ د هایپوتلاموس ده. انشاءالله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو سي. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو، برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده، او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامې غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي. دا به زموږ اساسي د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامې غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی، او آخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. سسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 42 301 11.
د ازادۍ میلمه، د ازادۍ میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکې رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستې ده. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب که اجازه راکړئ چې به هم اولیدونکو سره ستړي مشي ولرم، او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اولیدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسې خپرونه اوري. راځم د ستاسې د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم، نو د هماغې لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله سم. اغلې همدرد، تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه یم که خوشبخته تنه و ما نره ترغلیم تو میدان وردگو که بلی جون میحال تنه را کرده تردی رفوره خو که بیا دیزده که برخ تراسم بیا بنو زن خوشبخته وگرنم زکر چه متاسفانه چه پدسی ولسواله و پدسی ولاد و کلی کیم چه حال تا لده تو خود خل جونو تا دیزده که زمینه دون احل نده برا برا خو خوشبخته نه چه مورتلار متقابل که اوسه دل نو خمدغل تا اما لومه ازده که یعنی دلومه ترگی چه متقابل که می در شروع کرده ده یا دلسم ترگی می هم همدل تا متقابل که پایت راسه ولی روسه لغن هم لور ازده که می هم تر روسه نو همده کابل که تر سره کرده
لمیدان ورده گونه چه وشل چه کابل تا مو کده وکده
کورانه پلار مور زکه چه کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي هلته لاړ شي زما مور هم همدلته فرصې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ البته د ډېر مخکې نه زما د مور و پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی کور مځکه ده ځینې وخت تللی یاست پلار مې اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نو په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی همدلته یې دنده وه موږ یې هم همته روزلي
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړې لوړ زده کړې مو هم کړې دي که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه
لومړی سمکی لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه وه چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغ هم شوم چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسه علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو نو یو ښوونځي نه مې شروع کړ همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي یو وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دلپر چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې هماغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېدم نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړو او خوشبختانه چې پای ته ورسېدم
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کې مو مهندسې لوستې ده
بله
دوه کلنه دوره و دو نیم کلنه دوره و
دوه کلنه دوره و خو عموما د شپېلې سابې نیم کال یو سمستر اضافه کیږي نو دغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته
ولې مو د خوښې رشته نه وه مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي
بله بله بالکل نو صاحب تاسو خبر پر ځای ده ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي زه هم د هماغو کسانو له ډلې څخه وم چې بریالی وم ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کې وم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې نو دغه لپاره دغه د خپل د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپل خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار وکړم
ډېر ښه ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست
نه کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه دا چې فعلن په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سند دونه د وزارت له خوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خالي د پاتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیست یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بل هو، د مهندسۍ پوهنتون په سمستر کې زما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه دې لامل شو چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم. نو مخکې چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مثلا انا مهام ورسره یو ځای ومه غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کې؟
په لومړي کې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړل، او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه تیره کمه موده کې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونه ته لاره پیدا کړم، او هماغه دې لامل شول چې نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مسله هم همداسې چې ډېر کمه موده کې وتوانل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سهارنۍ پروګرام یا سهارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بلې، نور صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله. په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېل خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې، چې هم د ویان د پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته له هغه نه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونه راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي، د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته له هغه نه مې البته د همغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي، باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخکې وکړله، دي شاید یو څه مودې لپاره، شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړله، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي، ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی، آیا دا مو سنجولې و چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وب کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نور څه یو څه چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی وو. سه د یوټیوب میاشتو لپاره ډېر راته سخت وه، ځکه له صفر نه مثلا ته یو څو ځینو یو پوړي پورته کېږي او بېرته کته کېږي، د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي، په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان تفکر کوي. ولې په کوم ذهنیت، په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې، په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې رسنۍ، حتی وکړي ډیر کم کسان دي چې فعالیت لري، تر څو سوچه حاصله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس اوس د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نشلي، هغوی د ورورو ماشومان دي د لپاره چې مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او مې غوښتل تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوم مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم ول مثلا په هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې مشل چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نشه پرې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دغه دغه رسنۍ پالیسي نه وه؟ نو ځکه ما یو څه مې اوسې چې خپل اوسې او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبري وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړي وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړي حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی ده او خوشبختانه د لپښو کې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد ملور کړی ده خورا جانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دوه ماشوم هم هلک دی مساجم، او هیله من هم ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمل اوسي، البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډیر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل دی، یو لسم د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه غوښتل چې دغه پروګرام لاره خلکو ته ورور وپیژني؟
نرسب ساکر د نجونو په حق ډیره خبرې کوم، هغه په رسنۍ کې وی، هغه که زما په خبرونو کې وسی، حتی زما په کورنۍ کې زما خپل خپلوان دوستانو ترمنځ وسی، خاصه د هغو کسانو له ډلې څخه وسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پیغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامه کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولای شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولای شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو سړی چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چا چاپیل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، میندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیغام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوي، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نرسب زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم خلال اسنی سره چاغه کې زوړم چې هم افغاني هم بهرني خوړه او پخلی اوسي دا نو مرسته کوي هم لورونو سره هم لنجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ ګله هیوادوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه وایم همیشه دا تیار خبر کړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړې یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بل تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د تر څنګ نور څه یو بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه رادوتوم په لایف توګه مثلا هغه څه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم او یا هم د استاد له لارې څخه. او د دې تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، ان د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زموږ هېوادوال یا زموږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخه نه ډېره لري. په دغه لپاره خلک یې لیدونکي کم دي، ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم.
ډېر الله د لیدونکو هغه فیدبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
ښه دي، ښه دي. نور څه بیا څه ده چې اوس که موږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنت ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریب کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله موږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هلکانو لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالو له لوري بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنی ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو له لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نو دغه سوشل میډیا کې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي، یا کورنۍ را جګېږي په ډېر زحمتونو، په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږو هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعاً منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم، بلکې همیشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سطح پورې ارتباط لري حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي یا موږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نور صاحب، زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې یو په یو بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای چې اوسي چې یو پېغله یو مېرمنه راسات یو ګزارش سات کې د هېوادوالو لپاره دغه کار عادي اوسي، تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا سطحي بڼه دي، زیاتې زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لوري څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم، یې په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ هم کار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي، او همغه دې لامل شي چې ماته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ساعت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کې.
ډېر الله که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام مې هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، هلکان یا نجونې هم وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره شي، یا مثلا داسې تېره شي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکاناتو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد. Oh, oh, oh.
یم پا داس رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کوی زلف پاناش پا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کا لاز دیرا شپا کوی زلف پاناش پا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کا لاز دیرا محبت دسترگ